حالا 8 صبح شد و در نیم ساعت پیش رو هم امراه اسمت ساروان باشید.
مننه نعیمی صاحب، اتوجه شوی قدر منو عبدون کو سلامونه ورندی کم پا دی خبرونه که اوری چی در ورزگان چارواکی وی دلارو در پرانستال لپاره تصفیه عملیات پا در خبولهت که دوام داری در سپتمبر در یولسمی او امریکا او افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتګ د 15 کالو لپاره کېدو وروسته د ستونزو او مشکلاتو په باب د تو افغان صاحب نظرانو نظرونه په یو راپور کې وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري. جرمنی غواړي چې 40,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي. په امریکا کې د سپتمبر د 11 د حملو په مناسبت مراسم جوړیږي. د سوریې ولسمشر دغه هیواد په اړه د روسیه او امریکا موافقه منلې ده. د خبرونو تفصیل. د جرمنی حکومت په دې غور کوي چې ل خپل هیواد نیمایي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. د جرمنی د رسنیو د راپور له مخې نږدې 80,000 افغانانو په جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې، خو اوس حکومت په دې فکر کوي چې د هغوی 40,000 بیرته افغانستان ته ولیږي. ویل شوي چې په دغو کسانو کې به ماشومان او ښځې شامل نه وي. هغه کسان به وي چې د پناه غوښتنې لیکونه یې درې ځلې رد شوي دي. د جرمنی حکومت ویلي چې افغان پناه غوښتونکي د هغې موافقې پر اساس افغانستان ته په الوتکو کې بیرته لیږي چې د افغانستان له حکومت سره یې موافقه کړې ده. ننګرهار د برېښنا رئیس تاییدوي چې جلال آباد ښار او د لغمان ولایت له یوې اونۍ راهیسې برېښنا نه لري. وحیدالله پوپلزی بیګا ازادي راډیو ته وویل د برېښنا مزي د لغمان ولایت په بادپخ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د نښتې په لړ کې ویجاړ شوي دي.
دا د هغه جګړې په نتیجه کې شوې دي چې دلته د مغه تیرې شپې په شپه باندې البته د دولتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفین ترمنځ باندې جګړې شوې وې، او دغه جګړو په پایله کې د تیرې شپې په ورځ باندې لینه قطع شول.
په پلزی همداراز وویل د جلال آباد برېښنا له دوو بندونو درونټي او نغلو څخه ورځي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل دغه برید پرون شنبه ناوخته د دغه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ په دیوار سرخ کلي کې د وسلوالو مخالفانو په یو مرکز وشو. د فراه والي وایي ګمان کېږي چې په دې برید کې د وسلوالو مخالفانو یو قومندان هم وژل شوی وي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت چارواکي وایي د اختر د شپو ورځو لپاره یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د سپینزر د 878 زون عمومي قمندان شیر عزیز کاموال پرون ډاډ ورکړ چې خلک کولی شي د امن په فضا کې ژوند وکړي.
ما پلان تدابیر مشخص با قمندان های ولایت
دیوی مجد ولایت قومندانه یو تا یو زنگری تر هسپاره لیده چوز مش خلق ده امن پا فضا کی ده اختر مراسم لخپل و کورانه یو سرول منزی. مخکی شاغلی کاموال ده قلعیزال دشتی ارچی او امام صاحب پا ولسوالیو که ده پراخو تسیوی عملیاتو خبر بر کرده و د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. په دغو بریدونو کې نږدې 3,000 تنه وژل شول. د سپتمبر د 11 حملې چې د القاعده شبکې 19 تروریستانو د تښتولو مسافر وړونکو الوتکو په وسیله وکړې، د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړۍ حملې وې. دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له دو اسمانڅوکو ودانیو سره ټکر کړی شوې چې په نتیجه کې دا اسمانڅوکي ودانۍ ونړېدې. درېمه الوتکه پر پنټاګون ولګېده او څلورمه په پنسلوانیا کې په داسې حال کې ولوېده چې مسافر پکې سپارول. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د یوه نیول شوي پلار په اړه د بریتانیا ضمانت رد کړ. چودري د سپتمبر په 3 نیټه له قاتل سره د ملتیا په تور د پنجاب په ایالت کې ونیول شو. 28 کلنه سامعه شهید چې د پاکستانی او بریتانیي تابعیت لرونکې وه د جولای په میاشت کې له خپلې کورنۍ سره د سفر په مهال د پاکستان د پنجاب ایالت په یوه کلي کې ووژل شوه. مدافع وکیل میا عارف د سپتمبر په 10 وویل د هغه د ضمانت درخواست محکمې لخوا رد شو. باور کیږي چې د سامعي شهید وژنه ناموسي قتل وي. راتلونکې محکمه به د بلونې د جیلم په شار کې وشي. د سوریې دولتي رسنۍ خبر ورکوي د بشار اسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې موافقه منلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او روسیا د اوربند د اوږدولو د تروریستي ډلو په وړاندې د ګډ کار او په سوریه کې د سولې د بنسټ ایښودو په باب موافقې ته رسیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ده په باور دا نوې پریکړه کیدای شي په سوریه کې د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي. پریږدئ په ډاګه ووایم، له دې ټولې پیچلتیا څخه یو ساده انتخاب راووت. د سولې او جګړې، بشري عذاب او بشردوستانه مرستو، د یوې لرغونې سیمې د بربادولو د دوام او د یو متحد او عصري عربي ملت د بیا زېږېدنې له منځه انتخاب. زه او سرګی لاوروف د خپلو ولسمشرانو او هیوادونو په استازیتوب د سوریې له ټولو اړوندو خواوو غواړو چې د هغې پریکړې چې پرې سلا شوی یو ملاتړ وکړي. کیری او د سیال لاوروف تېره اونۍ په جنیوا کې سره وکتل. د فرانسې دفاع وزیر ژان یو لو دریان پرون شنبه ګرجستان ته په درې ورځني سفر لاړ. د دغه سفر هدف د ګرجستان د دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په باب خبرې ګڼل شوې دي. ګرجستان تیر کال له پاریس سره د هوایي مدافع تجهیزاتو $10 میلیون موافقه لاسلیک کړه. د ګرجستان د هوایي مدافع ډیر سیستمونه په 2008 میلادي کال کې له روسیې سره په جګړه کې له منځه لاړل. د ازادي راډیو دا او نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلی شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. اوس 8:00 او 8 دقیقې دي. د اورزګان چارواکي وایي د لارو د پرانستلو لپاره تصفیوي عملیات دوام لري. د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ له بیرته نیول کېدو سره سره لا هم 400 کورنۍ خپلو مینو ته ولې نستنیږي.
اوس هم هلته ځینې په ځینو سیمو کې وسلوالو هغه کرل شوي مالونه یا شخصي دغلته ایښودل شوي مالونه لا هم پاتې دي.
په نشتو دوو میاشتو کې شاوخوا 2 لک افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
یو لک خو شاغیر راجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي، او همدارنګه تر 1 لک پورې راجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکایي فوجانو د 15 کلن ماموریت په اړه د افغان کتونکو نظرونه دراورو. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.5 او منځنیو چپو 12.12 شپږ نیوي اوري. په اورزګان ولایت کې د لارو د پرانستلو لپاره لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د اورزګان والی وایي دغه ولایت د کومکي ځواک له رسیدو او د پراخو عملیاتو له پیلېدو وروسته د خلکو اندېښنه کما شوه ده. خو د اورزګان پر مرکز ترینکوټ د وستوالو طالبانو د چیرونې لبري د ورسته یو شمیر کورنۍ مجبوره شوی چې کور اور پریږدي او کندهار ته ولیږدي. د موضوع تفصیل سهیله حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د اورزګان والی وایي د ترینکوټ د نیولو په اړه د وستوالو مخالفینو طرحې ناکام شوی او اوس وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د اورزګان والی نذیر خروټی تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې اوس د خلکو اندېښنه لري شوي ده.
دښمن چې زموږ د ولایت نه جامع د اورزګان د ټول ولایت د ولسوالۍ نه کوشش کوي چې خپل خلک سره وځم کی او د مرکز څخه باندې ته حجم
طالب وسلوالو تیر اونۍ په یو پراخ برید په ترینکوټ وردانګلی وو. خغلی خروټی ازادۍ رادیو ته ویل چې نوی ځواکونه د اورزګان ولایت رسیدلی او په دغه ولایت کې په تصفیوي عملیاتو بوختي.
منطقه مراتب کې دي، مرکز کندهار
لمرکز او کندهار څخه ځواکونه ترینکوټ ته رسیدلي او د ترینکوټ او ولسوالیو ترمنځ د لارو په پاکولو بوخت دي. اوس وضعیت ورو ورو عادي حالت ته راګرځي. د پلیو ځواکونو تر څنګ د افغان هوایي ځواکونو هم په وروستیو نښتو کې برخه واخیسته. د رویترز د رپورټ له مخې د امریکې د متحدو ایالتونو دریو الوتکو څناڅه درې هوایي بریدونه د اروزګان د پاسه سرته ورسول. د رپورټ له مخې طالبانو هم د جمعې په ورځ په یوه آنلاین وینا کې د نښتو له دوام څخه یادونه کړې او ادعا یې کړې چې د کماندو ځواکونو یوه هیلیکوپټر الوتکه یې غورځولې ده، خو دا د افغان چارواکو لخوا رد شوې ده. د اروزګان نښتو مرګ ژوبله هم درلوده. ښاغلي خروټي وویل د هغو رپورټونو په اساس چې دوی ته رسېدلي، د نښتو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو څه ناڅه 170 تنه وژل شوي دي. د زیاته کړه چې د امنیتي ځواکونو هم 6 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپي شوي دي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه خپل ماموریت پای ته ورسو. له هغه وروسته طالبانو هڅه کړې څو ښاري سیمې لکه ترینکوټ، لښکرګا او کندوز وګواښوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
له پاکستان څخه په وروستیو دوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ پیل شوې ده. دا لړۍ د خپل وطن ګل وطن په نامه پیل شوې چې تر دې دمه د دغه کمپاین لاري زرګونه کډوال خپل هیواد ته ستنه شوی دي. په پېښور کې د ازرې رادیو خبريال د افغان کډوالو د چارول اتشه عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د خپل وطن ګل وطن کمپاین د شروع کولو هدف او ضرورت څه و.
2015 کې چې زمنګ د ریپارټیشن یاد او د اندازه وا تقریبا د 200,000 کورنۍ او افغانستان ته لاړلې. په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې وې، نو د دې تقریبا په لسګونو کرونو مهاجرینو تک هلته نیولې. او دویم دا ده چې په پاکستان کې چې وروستني کوم حالات مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل، هغه حالات اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتونه هم مایوسه شوي وو. د پولیسو زورونه، د تورخم بوستنې معاملات او همدارنګه مخ په داخل افغانستان کې کوم سہولتونه ورکول کیږي یا ژوند هغه ته د مهاجرینو یو څه داغونه خبرم نو، په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام د مهاجرینو تشویق او ترغیب د خاطر شروع کړ، تر څو چې مهاجرین وکولی شي افغانستان ته لاړ شي او هلته خپل ژوند هلته پیل کړي. او الحمدلله دا کمپین اوس کامیاب دی او په زرګونو مهاجرین روزانه د تورخم د لارې او د چمن د لارې افغانستان ته ځي.
تر دې دمه د دغه کمپاین د لارې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي؟
1,00,000 فوشا غیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګه تر 1,00,000 پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي دي.
په دې وروستۍ کې یوه جرګه د کډوالو ډېری استازي پکې او تاسو هم پکې و. دغه کډوال لاړ هلته له افغان چارواکو سره په ځانګړې توګه ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل، نو په دغه کتنو کې د افغان کډوالو په کوم ستونزو باندې خبرې وشوې؟
موږ کوشش وکړو چې دا موضوع د مهاجرینو د افغانستان حکومت کې د حاشیې نه متن ته راولو، یعنې افغانستان حکومت ته هغه څه چې دلته حقیقتونه دي هغه وطرح ښکاره کړو. د مهاجرینو د مشکلات او په داخل کې ځای په ځای کېدو موضوع هلته موږ داسې اندازه ته تمثیل کړو چې د هغې فواید افغانستان حکومت ته ووایو. په دې اساس باندې او همدارنګه د خپل کمپین په اساس چې کوم زموږ روان کړی دی، دا ټول موضوعات ولسمشر هغې ته مهاجرینو ته وویل. مختلف کمیسیونونه په دې ارتباط باندې جوړ شو، مختلف کمیسیون ته په دې ارتباط باندې د ولسمشر لخوا نه همدارنګه یو څه اندازه د ریاست اجرایي لخوا نه هغو ته وظایف ورکړل شو چې تر څو د مهاجرینو په ځای په ځای کېدو کې هم په اضطراري حالت باندې کار وکړي او په لانګ ټایم کې اوږد ټایم کې د هغوی د ځای په ځای کېدو د مشکلاتو د حل په ارتباط باندې کار وشي.
څومره باور یې چې دا کمې ژمنې چې د افغان کډوالو سره شوي دا به عملي شي؟
موږ هغې نقطې ته رسېدلي یو چې باید مجبور یو چې باید مهاجرین نور خپل ځای په ځای کړو. ځینې موضوعات داسې دي چې هغه زمون ملي پروسه ګرځېدلې ده. دلته په پاکستان کې هم د مهاجرینو هر سهولت اوس یو خپل قیمت لري، نو ځینې قیمتونه هم موږ نشو ادا کولای. په دې اساس باید موږ مهاجرین په افغانستان کې ځای په ځای کړو او باید دغه مشکل نور بنیادي حل کړو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د چارو له اتشې عبدالحمید جلیلی سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه و. ښاغلی جلیلی ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا دوه لکه راجستر شوي او ناراجستر شوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. اوس به هم رضوان مراد درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړی چې که د واګه بندر پرانیزي نو پر خپل خاوره به منځنی اسیا ته د پاکستان د صادراتو لار وتړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې له ځانګړي استازي سره په خبرو کې ولسمشر غنی ویلي افغانستان نور په وچه کې داسې ایثار هیواد نه دی چې د تجارتي مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره نورې ترانزیټي لارې ونه لري. انټرنیشنل بزنس ټایمز د افغان ولسمشر په حواله وړاندې لیکي افغانستان تل له پاکستان او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د اقتصادي پرمختګ مخته پراته ټول تخنیکي خنډونه لرې کړي. محمد اشرف غنی ویلي پاکستان د افغانستان د تازه میوو د صادراتو په مخنیوي سره افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانه وایي د سیمې لپاره د برتانیې له استازي سره په خبري کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان په مستقیمه توګه تورن کړ چې د ښه ګاونډیتوب او نړیوالو نورمونو برعکس په افغانستان کې له تروریزم ملاتړ کوي. هفینګټن پوسټ ورسپانې په کابل کې د کورنیو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د یوې سینما په اړه مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي په ګلکسي فاميلي سینما کې اوس ښځې کولی شي د څو ساعتونو لپاره آزاد واوسي او فلمونه ننداره کړي. هفینګټن پوسټ لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یا سینماوې تړل شوې وې او یا هم له منځه وړل شوې وې، خو د دې ډلې د رژیم له ړنګېدو وروسته په کابل کې بیا سینماوې فعال شوې. د مطلب لیکوال وایي که څه هم د قانون له اړخه سینما ته د ښځو په ورتګ بندیز نشته، خو د کابل د سینماو څوکۍ یوازې په نارینهو ډکې وي. د ښځو کورنیو لپاره د ګلکسي فاميلي سینما د یو افغان ابوبکر غرزی او د هغه د پنځو ملګرو لخوا جوړه شوې ده. په دې سینما کې د سهار له نهه نیمو او د ماښام په اوونیو بجو فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. د هفینګټن پوسټ په وینا یوازې کورنۍ او ښځو ته اجازه ورکول کیږي چې په سینما کې فلمونه وګوري، او هیڅ سړی او یا مجرد هلک نشي کولای چې سینما ته داخل شي.
په ورځپاڼو ته کتنې کې مو د ولسمشر اشرف غنی هغه خبرداری هم واورېدو چې وایي که پاکستان ترانزیتي لاره ورنکړه چې افغانستان هند ته مال صادر کړي او بیرته له هند مال افغانستان ته وارد کړي، نو افغانستان به هم منځنۍ آسیا ته د پاکستان د لاریو مخه ونیسي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زکریا نفیس زکریا پاکستانی رسنیو ته ویلي دي چې د واګې بندر ته افغان سوداګر خپل مالونه اوس هم رسوي او پاکستان مخه نه دی نیولې. د په عین حال کې ویلي دي چې پاکستان له خپلې خاورې هندي مال ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته صادر کړي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت د جانخیل د جنگ زپلی ولسوالۍ د څه باندې 300 کورونی سره مرسته کړې ده. د پکتیا د والی ویان نقیب الله اتل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د جانخیل بې ځایه شوي کورنۍ اوس په څمکنۍ ولسوالۍ کې میشتې دي. دا کورنۍ د دې لپاره خپلو مینو ته نشي تللی چې په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ماینونه ایښي او امنیتي ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې ماینونه پاک کړي. سهیلا حسرت نظیمي له نقیب الله اتل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړی چې آیا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو بیرته خپلو کورونو ته ستنېدا پیل کړې ده؟
تر اوسه پورې د بیرته ستنېدو لړۍ نه ده پیل شوې. دوی سره لومړنۍ اړینې مرستې لا هم پاتې دي. دلته ځینې کورنۍ غواړي چې پاتې شي په دې څمکنیو کې تر یو وخته پورې، او ولایت مقام د ډبلیو ایف پی سره د دوی د پاتې کېدو په اړوند باندې خبرې کړې او دې موافقې ته سره رسېدلي وو چې که دلته ځینې کورنۍ پاتې کېږي او د ځینو ملحوظاتو له وجې خپل کلي ته نشي تللی یا خپلو کورونو ته، نو د درې میاشتو لپاره به دوی سره په مختلفو برخو کې مرستې کېږي. نو تر اوسه دغه لړۍ لا نه ده پیل شوې او کوشش دا کېږي چې دوی وهڅوو دوی دپاره هلته حکومت والي فعاله کړو په خپله ولسوالۍ کې همداراز دوی دپاره د کارموندنې په برخه کې زمینه برابره کړو دوی ته کار پیدا کړو.
بله، ولې دغه پروسه لا نه ده پیل شوې؟ آیا امنیتي وضع لا هم ټینګه نه ده؟
امنیتي وضعیت هلته په بشپړ ډول دغه ولسوالۍ د جانخیلو چې ده اوس د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده، مګر بدبختانه به ووایم چې اوس هم هلته ځینې په ځینو سیمو کې وسله والو هغه کرل شوي مالونه یا ایښي وو دغه هلته ایښودل شوي مالونه لا هم پاتې دي. نو همدا اوس هم انجینري او تخنیکي ټیمونه لګیا دي هڅه کوي چې دغه مالونه شنډ کړي. نو موږ د دې لپاره چې ولسي یا ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو او دوی ولسي وګړي تلف نه شي، په دې خاطر زموږ پلان دا دی چې انشاءالله تر اختره پورې غزینې ساحې د مایونه تصفیه کیږي او دوی به وروسته بیا خپل سیمو ته په اسانۍ سره کولای شي.
ډیر ښه. په مخکنیو ریپورټونو کې ویل شوي وو چې هغلته ودانۍ سوځول شوي دي، مثلا دوکانونه سوځول شوي دي. د دې د بیرته جوړولو دپاره تاسو دا بیرته د خلکو په غاړه کې چې جوړ کړي او که بیا هم حکومت د دوی سره مرسته کوي یا حد اقل بلا عوضه پورونه دوی ته ورکوي او یا هم ځینې پورونه ورکوي چې بیرته دوی بیا دا تا دی کړی
د هغه خلک چې دوی کورونه په دغه کې په جګړو کې ځانمن شوی دي یا بدو کارونه ځانمن شوی سوځیدلی تخریب شوی، د دوی لپاره موږ مرکز ته یو وړاندیز کړی، پیشنهاد مو کړی دی چې دوی باید دوی سره باید نقدي مرسته وشي. سملاسي موږ ته د 15 میلیون افغانۍ د ورکړې ژمنه شوې ده د طبيبي خود لپاره چمتووالي ادارې د خو او مونږ نورم هڅه کوو چې د نورم رسندوی ټولنو نمدغه مرسته را جلب کو او هغه دوی سره چې کوم بلای وزم مرسته ذکر دي خلکو د قانون تخریب شوی یا کورونه سوځیدلی، نو مونږ هڅه دا چې بلای وزم مرسته را جلب کو د خلکو د لپاره دوی سره په دغه برخه کې مرسته وشي. ان شاء الله مونږ ته اطمینان راکړ شو چې دوی سره به مرسته کیږي او مونږ دا ډېو چې د مرسته به د دې په درد خوړی اخلن کم تاوان چور تر رسیدلې شي تخریب شوی دی چې څنګه څه د دوی هغه دغه غستونز او دغه مشکل جبران شي.
د پکتیا د والی وین نقیب الله اتلو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. پیاد لري نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پوری میکروفون تاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د سپتمبر د یولس منیټه له حمله وروسته او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟ هیله لرو چې د خپل ژوند په اړه به له خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو اوس یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د ماموریت 15 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دې هیواد کې ناامنی او بې ثباتي ختمه شوې نه ده. یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکا نظامي سیاست کامیاب نه و. دغه چارواکي وایي تر څو چې د تروریزم ریشینی وچې شوي له تروریزم سره مبارزه مفهوم نه لري. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت شاوخوا یو نیمه لسیزه کیږي، خو لا هم افغانستان د جنگ میدان دی او حتی یو شمیر نوو تروریستي ډلو هم په دغه هیواد کې ظهور کړی او فعالیت کوي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا په افغانستان او سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې او لمنځه وړلو لپاره چې کوم هدف درلود هغې ته نه ده رسېدلې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار رنګین دادفر سپانتا ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره د مبارزې پر وړاندې یو شدید غبرګون وښودل شو چې دغه کار تروریزم له منځه یو نه وړ، بلکې لا هم د هغوی د پرمختګ لامل وګرځید.
کله چې موږ له 14 کلونو وروسته پیښو ته ګورو، په ځای د دې چې افراطي ډلې کمې شي، قوي شوي دي او فعاله شوي هم دي، او دا ښایي چې د تروریزم پر وړاندې هغه د مبارزې ستراتیژي چې 14 کاله وړاندې پیل شوه او روانه ده، په بریالۍ توګه نه ده ترسره شوې.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د القاعده ډلې لخوا د امریکا له سلورو تختول شوي والوتکو څخه دوه ویسان د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ له دوه سترو ودانیو سره وجنګوو. یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له ودانۍ سره او بلې ته د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې سقوط ورکړل شو چې په پایله کې د القاعده شبکې د 19 غړو په ګډون نږدې 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې دغه تروریستي حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی حمله او ملي تراژیدي یاده کړه. د سپتمبر د 11مې حملې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یو نړیوال ائتلاف رامنځته کړ چې په ترڅ کې یو لک شل زره نړیوال ځواکونه د القاعده شبکې او طالبانو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغلل. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حملې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ چې کوم چې القاعده شبکې ته یې په دغه هیواد کې ځای ورکړی و. د امریکا او ملاتړو رول یې تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړ او تر هغې وروسته یې خپل ماموریت په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مشورې او زده کړې په برخه کې پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي په افغانستان کې د امریکا د تیرو 15 کلونو په متناقض سیاست باندې نیوکې کوي. سیاسي څېړونکي او د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس ولی مسعود ازادي راډیو ته وویل امریکا له یو خوا جنگ او له بلې خوا له طالبانو او نورو ورانکارو ډلو سره د سولې مذاکرات مخته یوړل.
په لومړي سر کې چې ښاغلي بوش اعلان وکړ چې موږ تروریزم په کلي ډول له منځه وړو ډېر زیات روښانه شعارونه یې ورکړل، خو وروسته بیا هر څه په یو ځل تغییر وکړ او د سولې پروسه پیل شوه، ښه او بد طالب رامنځته شو.
ګڼ شمېر افغان سیاستوال په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د جګړې په ډګر کې نه ده بریالی شوې. دا چې سلامل وو له سیاسي کارپوه او د نوي ملي جبهې له رئیس انوار الحق احدي نه مو وپوښتل. ښاغلی احدي وایي چې د عراق جګړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د اختلافاتو پیدا کېدل او د امریکا په نظام کې د مشرۍ بدلون هغه لاملونه دي چې له تروریزم سره مبارزه یې له ستونزو سره مخ کړه.
په لومړي سر کې د عراق جګړې ډېر تاثیر درلود او امریکایانو فکر کاوه چې د افغانستان مسله تقریبا خلاصه شوې ده، او بله دا چې د کرزي صاحب او امریکا ترمنځ همکاري لږه شوه، نو همدا اساس سبب شو چې د امریکا عملیاتو تاثیرات کم شي.
له دې ټولو سره سره آیا امریکا او ملاتړ یې په دې 15 کلونو کې هغه هدف چې درلود یې هغې ته ورسېدل، او آیا د دغې مودې ماموریت خپله بریا ګڼي؟ په کابل کې د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو د دفتر رئیس میچل لاهورن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل ناټو او امریکا له 2001 میلادي کال لا په دې خوا هڅې کړي چې تر څو افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي، او دغه هلې ځلې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. د اسامه بن لادن او د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور او د القاعده او طالبانو د یو شمېر نورو مهمو غړو وژل د امریکا له مهمو لاسته راوړنو څخه شمېرل کیږي. د امریکا له خوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د افغان حکومت لیدلور څه دی؟ د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي امریکا په افغانستان کې د القاعده او داعش اصلي ځایونه له منځه یوړل، او د طالبانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هر کله چې له امریکا نه د مرستې غوښتنه شوې هغوی کومک کړی دی.
نن د امریکا لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې واضح دی. په هر ځای کې چې افغان حکومت د پوځي مرستو غوښتنه کړې امریکا یې ملاتړې ده.
هغو انتقادونو ته په پام سره چې د امریکا او متحدانو د پوځي ماموریت په اړه موجود دي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د روانې جګړې مشري وکړي او دغه مبارزه مخته یوسي؟ د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دې اړه وایي
زموږ هوایي توپچي او ځمکني قطعات کولی شي چې د دښمن پر وړاندې ډېره ښه مبارزه وکړي، او د دښمن پر وړاندې دغه مبارزه یوازې او یوازې د متحده ایالاتو همکاري ده.
د افغان سیاسي څېړونکو لخوا یو بل اندېښنه هم مطرح کیږي، هغه دا چې امریکا د تروریزم ملاتړې او مرسته کوونکي نه دي په نښه کړي. د تیرې دورې د کابینې وزیر او د بون کانفرنس د ناستې ګډونوال سید مخدوم رحین وایي چې د تروریزم پر وړاندې په جګړه کې د بریا لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې راشي چې د تروریستانو ملاتړ کوي.
د هغه کسانو مخه دې ونیول شي چې هیواد د انسان وژنې او د تروریزم لپاره د ملاتړ مرکزونه لري. په هغه وخت کې کولای شو چې هیله مند واوسو چې جنگ د ورانکارو پر وړاندې کامیابۍ ته رسیږي.
په دغه راپور کې غواړو د جنگ په راتلونکي هم وغږیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین وایي په افغانستان کې به جګړه د نورو کلونو لپاره هم دوام وکړي، ځکه چې له یوې خوا تروریستي ډلې قوي شوي او لا بل پلاو امریکا او ناتو په افغانستان کې له جګړې نستړې شوې دي.
معلومات ښیي چې په دوه وروستیو کلونو کې زموږ تلفات زیات شوي دي. په امریکا کې د ساکرو د وتلو زنګ وهل کیږي. ناتو ځواکونه له دې جګړې څخه ستړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې جګړه دوام لري او حتی یو شمیر ولسوالۍ کله هم د وسلوالو طالبانو او کله هم د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورځي. افغان حکومت هم تاییدوي چې په لسو ولسوالیو کې حاکمیت نه لري او شپاړس ولسوالۍ له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخ دي. همدا اوس هم د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په 15 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. اوس 8:30 دي. د دې ساعت لنډو خبرونو ته توجه وکړئ. د جرمني حکومت په دې غور کوي چې له خپل هیواد نیمایي افغان پناه غوښتونکو بیرته افغانستان ته واستوي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو آتشوي په ورستیو دوه میاشتو کې له پاکستان 2,00,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي دي. په ورزغان ولایت کې د لارو د پرانستلو لپاره لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د ننګرهار د برښنا رئیس تاییدوي چې جلال آباد ښار او د لغمان ولایت له یوې اونۍ راهیسې بې برښنا دی. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جاني خیل د جنگځپلي ولسوالۍ له څخه باندې 300 کورنۍ سره مرسته کړې ده. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بې پیلوټي الوتکې په برید کې څلور تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کندز ولایت چارواکي وایي د اختر د شپو ورځو لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د تروریستي حملو د 15 کال په مناسبت مراسم جوړیږي. د پاکستان یوې محکمې د لور د قتل په تور د یو نیول شوي پلار په اړه د برېټانیا ضمانت رد کړ. او د سوریې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د بشار اسد حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ نوې موافقه منلې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. 15 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا گذشت. انتظار می رود امروز مراسم به یاد بود از قربانیان این رویداد در امریکا برگزار شود. رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مرگبارترین حملات در خاک امریکا پس از حادثه پرل هاربر به حساب می آید. حدود 3000 تن در این حملات در یک روز کشته شدند. در حملات 11 سپتامبر شهروندان 78 کشور جهان جان دادند و این حملات باعث شد تا رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود. با دنبال حملات جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکا به طالبان ضرب الاجل تعیین کرد که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را به امریکا بسپارند. اما زمانی که طالبان نپذیرفتند، جنگ برای سرنگونی رژیم آنها آغاز شد و در کمتر از یک ماه رژیم طالبان سقوط کرد. سپس کنفرانس بن برگزار شد، اداره موقت شکل گرفت و کمک‌ها برای افغانستان و بازسازی‌ها آغاز شد. در مجموع در زندگی شما پس از حملات 11 سپتامبر چی تغییر رونما شده؟ نه تنها در زندگی شما، بلکه در قریه شما، در منطقه شما، در ولسوالی و شهری که زندگی میکنین چی تغییرات کلی پس از حملات 11 سپتامبر آمده؟ موضوع برنامه امروز میکروفون شما امین است و من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در این برنامه با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، د سپتمبر له 11 وروسته د خلکو په ژوند کې بخامخه تغییر راغلی. نه یوازې د افغانانو، بلکې د امریکایانو او اروپایانو په ژوند کې هم لوی تغییر راغلی دی چې دا به بیا وروسته درته وایم چې څه تغییر راغلی دی. خو په افغانستان کې شاید تغییر تر نورو ځایونو زیات محسوس وي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر له تروریستي حمله وروسته امریکا د نړیوال ائتلاف په مرشي افغانستان ته ځواکونه واستول. د افغانستان د بیا رغونې چارې پیل شوې او البته جنگ لا هم ختم نه دی. د ټلیفون شمیرې 0992-203-1540، بل شمیرې 0908-202-1555، د افغان بیسیم 0903 شمیره هم په یاد لري. او دغه راز که سکایپ او انټرنیټ لري نو radio.azadi په یاد لري چې زموږ د سکایپ پته ده.
بریم به شنونده های ما از طریق تلفون. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. تو خیم در زابل ولایت خستای سر پتما سنت پول مخکی تاسیو پول اوریدین که خطر لیمینی در سلام و نورندی
سلام و
دارتون که کم چه اخترون بلوی اختر مبارکی خوب
سلامت تو از کردی ودن مرابانی تو تو سایب
لکه سرنگ ستاسی و ستاسی پندگی که چه تگر را غلی ده البته تگرات را غلی دی بعضی مثبت بعضی منفی خو منفی عرشی پراخته از مخواتن که داسی تغییرات را غلی دی سزمور یو شمیر مصران مور قریبان لده رایی بس مرسوی دی او للاس مور کری دی خواهد قریبان او دمور دا مخی نفر فور لبین اولارو کپه هر کرد کیو کپه هر کرد کیو فا البته مور مهاجر و درلودو مختخطل قریبان پا وطن چی مهاجر دی کلی دی دیر دیزای زخ مور دا هاگو پا پردیسی که خپل زوند کهو البته زموږ د پاره سرکان جوکو تلیفونونه چې زه وخت ته سره په دې تلیفون غږیږم دا یې پرمختیایي برخه ده خو البته موږ ته د ډېرو شهیدانو او مړیو په بدل کې او د ډېرو بندیانو او د ډېرو ځورولو په مقابل کې موږ ته دا پلاس راغلو خو موږ د انسان مرګ ته تلیفون سبولو و هم تلیفون بد بولو ځکه چې انسان ډېر مقدس او محترم اشرف المخلوقات حق از طرق موږ وطن کې امنیت را نسی او موږ امنیت ونه لرو نو موږ په سړک پښتانه موږ په ټولو د سولې هیله مند یو او دا په ټوله نړۍ کې تجارت راغلو البته امریکا او اروپا او دغو ځایو ته دا تشونه زیات ورسېدو زموږ په ټول وطن کې بربادي او اتمان نن په اختر کې زاړي د خپل بابک نارې وهي دا موږ ته ډېره ګرانه تمامه ده چې دا ټول وطن موږ ته ګلې ګلزار شي او زموږ د وطن خپل محبوب
سلامت اوسئ. توخي صاحب مننه کور ودن همدا خبرې دې وکړې ښه ده چې تکرار یې نه کوي هم یو ځل کافي دي کور دې ودن بیا هم چې ټلیفون دې وکړي
بریم بیک شنوندې دیګر ما که منتظر هستن بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
مهرباني کوئ صاحب
سلام پر تاسو سلام پر اسمت سروان صاحب باندې ویره د ژوند زندگی په خیر باندې
سلام کور دې ودان تکین صاحب
مهرباني سروان صاحب کچیر مرز تنری په تاریخ کې وګورو شکړی کچا او نفرت کل انسانان سره لیدل کړي دي او دا د انساني تمدن تر مابین یو ډول مابین کې فاصله رامنځته کوي او انسانان ته یو مابین کرکه رامنځته کوي. که چیرې موږ وګورو په هغه وخت کې چې د سپتمبر یولسم موږ ورته وایو په دغه وخت کې د افغانستان د لوم څخه یو ډول نه یو ډول استفاده شوې وه چې که چې وګوري امریکې په یونیت باندې په هغه وخت کې چې افغانستان ته راغله د دې په خاطر چې دوی نه یو خوځښ شامل کړي او د نور دغه یو پرمختګ د خاورې ته ورغوشي او د نننۍ جګړې روان بهیر د خپل میراث چې په دغه برخه کې میراث پاتې شوی دی نو دا یو شی چې باید ووایم چې کوم څه وګورو په اوس وخت کې هم مهمه او اساسي خبر ده چې د خلاصون لار په دې کې نه ده چې موږ دې تل پر دې باندې ټینګار وکړو ځکه دا سبب څنګه چې په کوم ځای کې جنګ او جګړه وي هلته د ستونزې حل نه دی پیدا شوی نو د افغانستان هغه وخت چې د افغانستان نوم بس شوی دی یا مثلا امریکا په کوم ابتکار مفکوره باندې راغلې وه یا کوم حالت تعبیرونه او مشورې چې ورکړل شوي دي دا د افغانستان په خیر نه دی او د افغانستان دپاره د نړۍ تمامي شوي دي زما هیله امید دا دی چې خپل د افغانستان حکومت او راتلونکي نسلونه چې هغه وخت د افغانستان سره د همکاري ږغ پورته کوي د افغانستان سره په دغه برخه کې همکاري وکړي چې څنګه کولی شو په دې حالت څخه د خلاصون کار وکړو.
تاسو دې خلاصون په لارو باندې خبرې کوئ لیکن زموږ پوښتنه دا نه ده تاکین صاحب زموږ پوښتنه دا ده چې تاکین صاحب لطفا له موضوع موضوع زموږ پوښتنه دا ده چې لدی پی دی پنځله سو کلونو کې ستاسو په ژوند کې څه تغیر راغلی ستاسو په سیمه کې ستاسو په کلی کې څه تغیر راغلی لکه څنګه چې مخکې توخی صاحب برته اشاره وکړه.
بله و بعضی شنونده های ما هم پیام هایی که فرستادن نوشته کردن مثلا جان علی عزتیار از دایکندی نوشته کرده که بعد از حملات 11 سپتامبر تغییرات مثبت در زندگی ما آمد. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان هم نوشته کرده که 11 سپتامبر در حقیقت یک صفحه تازه زندگی را در تمام عرصه‌ها برای افغان ها باز کرد اما گفتند با تاسف افغانها نتوانستند از فرصتهایی که مساعد شده بود و از کمکهایی که به افغانستان سرازیر می شد در بهبود زندگی و بازسازی کشور از او استفاده مؤثر کنند.
غلام سرور نورزای لهلمند و زموش پژوند کې لوی تغییر راغلی دی. سړکونه راته جوړ شول، ښوونځي جوړ شول، کلینیکونه جوړ شول او تلیفونو، تلویزیونو نور ډیر امکانات رامنځته شول. پخوا هم مرګونه وو. د طالبانو د واکمنۍ او له طالبانو مخکې هم د مجاهدینو ترمنځ جنګونه ول، انسانان وژل کېدل. اوس هم متاسفانه چې انسانان وژل کېږي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي، کله چې امریکا افغانستان ته خپل ځواکونه راواستول زموږ ژوند ډیر ښه سو، ځکه د طالبانو په وخت کې پوهنتونونه نه وو او موږ مشکلات لرل. وژمه ساپۍ له ننګرهاره لیکي، وای موږ د طالبانو په وخت کې مکتب نه درلود. زما لپاره تر ټولو لوی پرمختګ او لوی تغییر دا دی چې په افغانستان کې نجونو ته دا موقع په لاس ورغله چې ښوونځي ته تللی شي.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها. حالا هم بریم از طریق تلفن بعض از شنونده های ما را داریم. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است.
سلامت سلامت د ستمبر ورځ خو په امریکایان هم توره شته وه او بال هغه نه په مونږ باندې تاترینې جوغش جوړ کړه. که تاسو وایئ چې افغانستان ته یو مطبوعاتو ګټه وکړله، یو مکتبو ګټه وکړله، یا یو سرکو ګټه وکړله، چې زه په وطن کې نه یم او په کور زما ورانېږي او زه چې نه مرمه زه به رستي دمانې هغه مکتب به بیا څوک ووایي. زمونږ په وطن کې واسکټونه نه وو، زمونږ په وطن کې دهشتګرد نه وو، زمونږ په وطن کې بمونه نه وو، زمونږ په وطن کې ظالمانه تیاری نه وې. دا وګوره چې نن یې په مونږ باندې تاترینې جوغش جوړ کړی ده، په څه ګټه یې مونږ کراله چې دلی ګوره عراق یې په څه حالات کې کړ، فلسطین یې په څه حالات کې کړ، سوریه یې په څه حالات کې کړله، اوکراین یې په څه حالات کې کړ، پاکستان یې په څه حالات کې کړ، اوس یو یین پاتې د یین وو او چین او مونږ بیا سره په جنګ باندې اچوي. ګوره دا دې شر د شر ته راغلی، دا د مونږ د نفت لپاره نه ده راغلی. که مونږ ته یې نفت راکولې، ګټه یې راکوله.
بله، یعنی تاسو وایئ چې تاسو په ژوند کې مثبت تغییر نه در اخلي. ستاسو سردار محمد صاحب نظر دا و چې ستاسو په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه در اخلي، بلکې منفي تغییر راغلی. مننه. نور نو چین نو هم تمزه د خپل ژوند په اړه خبرې وکړي.
بله، یک شنونده دیگر بگیریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه تاسو ته وروره او د دې راډیو کارکوونکو ته سلام. څه ته پلاری ځوان دي تاسو ته
مهرباني کوئ تاسو یې سید
دا ستمبر دا یو لسم ستمبر خو ان د افغانستان د نیولو د بربادۍ یوه دسیسه وه چې ورته جوړه شوه. بله بانه وه ولس چې دوی راغلي وی افغانستان باندې حمله کړې وی. که چېرته دوی داسې القاعدې پسې راغلي وی، القاعده یې په زړه کښې وی، نو القاعده خو اوس معلومه پرته ده چې چېرته پرته په کوم ځای نه هغه کوي. او دویمه خبره ده چې مخکې خو یو پاکستان سره زمونږ دا شخړې وي هغه وی، نو اوس خو اته څلوېښت ملکونو په افغانستان باندې حملې کړي دي چې اثر.
بله، تاسو بیا هم یو څه له موضوع ووتئ. ګورئ، خیر دی، تاسو خپلې خبرې وکړئ، خو لطفا دا موضوع باندې خبرې وکړئ چې ستاسو په ژوند کې څه تغییر راغلی دی که نه دی راغلی. لکه ځینو چې ویل چې منفي تغییر دی، له سردار محمد وویل چې نه، هېڅ ګټه مو نه ده کړی، تاوان مو کړی دی. یا توخي ویل چې ترمنځ ده، تاوان مو هم کړی دی، ګټه مو هم کړی ده، څه تغییرات هم راغلي. تاسو په خپل ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟ بله، اصلي موضوع هم دا ده.
تعلیم مو کړو، تعلیم سره اشنا شو، نور ډېر شیانو چې مونږ ورسره اشنا شو، خو یعنې ګټې نه تاوان مونږ ته زیات دی. ډېر فیصده مو ګټه کړې او یار فیصده مو تاوان کړی دی.
ډېره مننه. اوس راغلی اصلي موضوع ته. موږ اصلي موضوع هم دا ده چې تاسو په خپل ژوند کې د تغییر په اړه نظر څرګند کړئ. ځینې نور پیغامونه هم شته چې په هغې کې هم ځینو خلکو ویلي دي چې موږ د ګټې په ځای تاوان کړی دی. دا به هم لږ وروسته ولولو. البته ځینو ویلي دي چې ګټه مو کړې ده. نو د ټلیفون اورېدونکي،
بله، میشه در مورد ای که در منطقه تان، در قریه تان، در ولسوالی و شهر تان چی تغییرات آمده، در این مورد هم اگر شما صحبت بکنین، چون به باور برخی از شنونده های ما سرک ها در افغانستان ساخته شد، بازسازی های صورت گرفت و بعضی های دیگه به نحو شکایت هم دارن، شما چی نظر دارین؟ یک شنونده دیگر داریم از طریق اسکایپ، فکر میکنم از سر اینا.
بله،
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
خبری وکي صاحب
نه از طریق تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سروان صاحب، زخروت مکابل خبری کم تاست، سلامون علیکم. همچنان ستاسی همکار تا و اختر رو رسیدو مبارکی و امتاست مخل مخی او طول حوادوالو تا من که زخوانو فقط لکس وگ دی خبری کم خوب پروگرام اغا پر نظر کی گورم من که دیری گتی اکرده دا گتی پی اقتصادی برخه کی، سیاسی برخه کی، نظامی برخه کی. شخصا مثلا خپل زان نمنگ شروع کهو او زغا چی تا چیز او سیگم دلت خلق پخور پاکستان تا تلفونی کهو تلفون نای پکورو که دی تلفون نکهی دی هر چا بجب که دادری سیم کارتون دی حقین اولوست هر سیستم دی کورونو که بلو سراوصل در طول دنیا خلق گوری هم دا اوز چی امریکی که هم واقع که پر طول دنیا که منگا پر تلویزیونو که گوری شده امکانات خواه قطعا وجود ندارونه. بلا دیر مهم اساسی خبره چه دی خلق و بزوان که تغییرات را خیلی منگا دی هر شی خواندان سلو پا افغانستان که منگا نمکو میاری و تل دلو چ واده پکیو کو خلق ته په اسلام آباد کې واده کو نه کوم معیاري شف خانم درلودل او نه کوم معیاري مس پانتونم درلودل. اوس په هر کوڅه کې هر سړک کې شف خانی دي شخصي او همچنان پانتون نه دي دا لا سره ولر دي. مګ بدبختانه یو بل مشکل چې مګ په سره مواجه سلو د سپتمبر واقع نه وروسته افغانستان د ټول دنیا په واس جګړه کوي. اولین جګړه د تروریستان و امریکایانو سره په سپتمبر واقع نه وروسته شروع شو، یعنی غرب سره تروریستان چې جګړه شروع کړه سپتمبر واقع نه وروسته. اما اوس دغه جګړه د ټول دنیا جګړه سره ما پیواد کړه، د افغانستان د ټول تروریستان په مقابل، د جهان په ایواز ټول تروریستان په مقابل کې جګړه کوي. دغه یعنی منفی لا سره ولر نه چې دا کېدای شي چې یو خیم منج شي، خیم درست من دغه جګړه منج شي، امکان لري چې غوسی بیرون
جناب خروتی که با گذشت 15 سال و به نحو افغانستان از نظرها هم گفته میشه که افتاده یا کمتر توجه به افغانستان میشه، فکر میکنین باز هم چنین فرصت‌های مساعد خواهد شد مثل که پس از 11 سپتامبر بر افغانستان ایجاد شد؟
ببینین آینه میگه برای تشویش گرفته اکثر افشورشان فکرهای افغانستان در این تشویش هستن که اگر احیانا کمک های جامعه بین المللی و قطعش اول افغانستان، افغانستان پا پس به حالت اولی خود میره، اولی قرون وسطی به این مفهوم. امیال تمام موضوعات ما که هست منتج محسوس یعنی مربوط است به کمک های خارجی. برق ما برق خودم نیست، برق ما را پیسیش امریکایی ها میتن، اگر امریکایی ها برق ما را نتا ما ایچ نه از تلفن استفاده کردن میتونم، نه از تلویزیون، نه از کمپیوتر، نه از انترنت. سیستم برق باید برقای متعار میشد که ما پای خود استاد میشدم. همچنان ما تحت نام دموکراسی بسیار یعنی کارهای خلاف موضوعات در وطن خود کردیم. مثلا سال میانه در می تایی یک هفته گذشته در افغانستان موضوعات شد که در طول تاریخ افغانستان نشده. یک محفل در خود شهر کابل شد چی میشه سرود ملی ایوازی که سرود ملی مملکت نواخته شده با بنام سوء استفاده از دموکراسی سرود ملی ساختگی جور میشه، یا مثلا استخوانای کسی را میارن در یک جای دیگه دفن میکنن، یا مثلا هزاران موضوع دیگه که از کلمه افغان منکر شدن. ببینید این نتیجه دموکراسی است که ما در بخش از این نتونستیم از دموکراسی که بعد سپتامبر ما به دست آوردیم از او استفاده مثبت کنیم. این استفاده منفی شده تشویش روشن فکرها یا سیاسی افغانستانی است که اگر احیانا کمک های خارجی بالا افغانستان قطع شود ما از حالت قبل از طالبان هم بدتر میریم، به خاطر باز تکرار نشود که هیچ چیز پروژه زیربنایی ما نداریم. تمام گپای ما روبنایی بوده و تمام تجار ما، تمام کسای ما که در رهبری سیاسی حکومت قرار دارند طوری کار کردن کلوخ بالای او ماندن پای خدماندن تیر شدن، ایتا اساسی کار صورت نگرفته. پس بهتر است که افغانا این نظیمی حال متوجه شوند که خب در واقع سپتامبر بعد سپتامبر در زندگی شخصی ما، در زندگی فامیل ما، در زندگی قریه ما، در زندگی ولایت ما، در زندگی شهر ما چی تغییرات آمد. نقاط منفیش را بنویس کنند، حکومت قائم بگیرند، پلان بتن که بتن برای ما برق دائمی، بتن برای ما پروژه زیربنایی نشود که سما کمک وقت شما در میدان مونه.
دیر مننه در انجینر صاحب متولا خروټه ډیر وخت متاسفه درکو. خیر اوس په ورشو نور اوریدون کو ته مهرباني کوئ صاحب.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
تشکر جناب نعیم صاحب، سلام تقدیم میکنم بر شما و به سربازان پاسی زمانیدن از ولایت بدخشان زلوسوالی اعظم به شما بتمات هستم.
بفرمایید
نعیم صاحب، همی همکار ما اشاره کرد که بسیار سخن گپ بود که در افغانستان سعی کنه که اگر مشکلات هایی که پیش شدن در بعد از 2000 سپتامبر در افغانستان و از مقصد در زیربنایی زیاد در افغانستان ماشاءالله صورت گرفتن دیگه، این طور است که در بدخشان حتی در جای ما فکر کنه در حکومت هیچ نتوانستن که در بدخشان چیزی جرو بکنه مردم بدخشان و از تمام چیز مستفید بذارن. حتی سرکای ما سانوز خانه هستن. چون ما مشکلات های دیدیم بعد از سمدر سر ما مطبط ها آمدن که ما تا بردر خدا و بچی کاتا و خیشه خدا از دست داریم. چون بعد از سمدر سر ما بسیار تدارات ها آمده. چون در افغانستان حکومت و پیده که و چیزی نتانست چیز کنه. پیلا حکومت هایی که آمدن این حکومت ها در بینشان اختلافات پیداشتن. هیچ نمیتونه که و افغانستان کشور بسازن که تمام و کشور در پیش افغانستان و چیز کنه. ما امروز می‌بینیم که افغانستان در یک حالت بسیار بهبودی قرار داره. افغانستان و کی ما می‌گیم که کی آباد میشه و ما تا هنوز همه آمریکایی‌ها که چیز میشه ما خود افغان مردم های افغان ببینیم که مردم های ما در بدر خود بسر است در هر جا ما مشکلات هایی داره که هیچ مشکلات هایی شاید رفع نمیشه کسی با مشکلات هایی رسیدگی نمیکنه و من همین مردم ما اگر اتفاق و اعتماد باشه اگر مردم ما یاد داره یک چیز بکنه که همین در بدخشان تکنه حکومت سیستمی حکومت فیده و حکومت پیلا نامنه که حکومتی نو هیچ کس نمیتونه که در بدخشان یک چیزی ایجاد بکنه که در بدخشان مردم بدخشان بتوانه از سهولت ها استفاده بکنه. تا هنوز در بدخشان هیچ در ولسوالی هایش تمام زیر تهدید است. میبینیم که در ولسوالی های وردوج امکان چندین ولسوالی پیلا زیر تهدید قرار داره. خب میبینیم که امروز در سرکای ما خامه است از ولایت و ولسوالی ولایت ما را سرکش تارز حکومت کرد نکده فهمیدن ولایت ما همه سرکش که از سرک بدخشان است امور وکیل ما امو فوزیه کوفی امو سرک ما را جور کردن اگر حکومت تارز هیچ توجهی دیدی در بدخشان را داشتن.
تشکر از شما. یعنی اشاره شما به این بود که دستاوردهای در بدخشان صورت گرفته پس از حملات 11 سپتامبر و کارهای بازسازی صورت گرفته اما توجه بیشتر خانش هستیم. تشکر میکنیم شنوندای عزیز و لطفاً در مورد ای که چی کارهای صورت گرفته ای که چی کارهایی شوه درست هست. کارها خیلی زیاد هست که باید صورت بگیره اما کارهایی که شده اگر زو بر ما یادآوری کنن. تشکر سید.
مهربانی کوی صاحب خبری وکی آواز مې ستټیټ ده د اسکایپ لاریا.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
علی مې مقابل نتا استاستاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیل وړاندې کوم د اختر مبارکي اختر مخه تاسو ته وایم
سلامات
ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړی ده. واقعا په دې سوارلس کالو باندې افغانان خپل په ژوند پوه شو دونه ترقی چې ګمان کوم په دې نوي کالو کې نه یې سوې لکه دا سوارلس کاله چې وشو سرکونه شبخانې پوهنتونونه تعلیم په هره برخه کې پرمختګ ډیر سوی خو تشویش بیا پیدا شوی دغه همیشه هم داسې سوي د وطن بدبخ وطن سره که امان الله خان یولس کاله خدمت وکړه بیا ورپسې د سقا زوی راجیک سو بیا یې در بدره کړه داود خان یو 15-16 کاله خدمت کوه وکړه بیا دغسې یو بدبختي راغله اوس عینن مسلې سره ولا موږ په تشویش کې یو چې یو څوک افغان ځان نه منیم دغسې پرمختګونه را روان دي او دا بدبختي ورځ په ورځ په کمېدو دي رهبري هم لږ صحیح شوې ده وطن په جوړېدو خو چې دغه حالات ته اوس ګورو څوک هډو کې خخې څوک یو کې د بیتفاقی بیا را ډیره سوې ده خدای نه خواسته بیا د ازمون پرمختګونو په اوبو له کېږي دغه یو تشویش لرو نور پرمختګونه سوي دي کدی د پم سره چانس یاري وکي او بیا بدبخ نو سونو ان شاء الله چې دا جنگونو هم د منځ زی او دا ګلبدین خان هم را روان دی او بلبل هر څه به جوړ شي ان شاء الله خو لږ حوصله پکار ده دغه تفرقه چون کې بیا خپل کار شروع کړي دي نو خدای دې ناکام لري خدای
سلامت
باشین. تشکر. سلامت باشین. پیام های زیاد هم داریم. ربانی از بادغیس نوشته کرده که 11 سپتامبر در جهان تغییرات تاریخی را آورده اما در افغانستان گفتن که برخی تغییرات محسوس نیست. و شنونده دیگر ما سلام جان آریان از لوگر نوشته کرده که تغییرات مثبت منفی در زندگی ما آمده گفتن مخابرات یکی از دستاوردهای خوب بوده گفتن تکنولوژی عصری به وطن ما آمده و همچنان گفتن که از یا خوش هستن. ولید قانع نوشته در پیام خود که 11 سپتامبر یکی از بهترین روزها گفتن در افغانستان بود به خاطر که طالبهای بی‌رحم از وطن ما نابود شدند. سلیم نوشته کرده در پیام خود که پس از 11 سپتامبر افغانستان به یک غمخانه مبدل شد و ای گفتن دستاوردها همیش از دست ملا عمر بود که یک پنجابی بود. و محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که پس از حمله 11 سپتامبر تغییرات ما در زندگی همین بوده که حکومت دو سره شده.
بله او دوی منفی بلل ده. عزت الله عظیمی له کندهار ولایت لیکلی لوی تغییر داده چې پخوانی جهادیان او توپک سالان او بخشی توپک سالاران پر مش واکداران کرد. بل اوریدون کې شفیق الله هوتکی له کندوز ولایت لیکلی دی و از مش په ژوند کې مثبت بدلونونه راغلی دي. صحي خدمات او داسې نورې اسانتیاوې راغلی دي. ښوونځي مو جوړ شوي دي او خو ځینې ستونزې شته چې باید حکومت ورته پاملرنه وکړي او په خپل افغانان سره په اتحاد شي او په خپل هیواد آباد کړي. نورزی له بکوا چې د فراه ولسوالۍ ده څخلي کې وایي زموږ په ژوند کې تغییرات شته دي لکه مکتب مګر مشکلات هم شته. یولسم د سپتمبر ونړۍ ته یو تاریخي تغییر ورکوي چې په افغانستان کې جمهوریت دوام وکړ او حالات یې تبدیل کړل. دغه پیغام ربانی له بادغیس څخه لیکلی و. سلام الدین کمال الدین چپاند په سر کې سلام لیکلی دی. ما فکر کوم چې سلام الدین دی. چپاند صاحب له کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلی دی. له هغې ورځې د ژوند په خوند پونیو پرمختګ سوی دی خو له رواني جګړې مو له دې پرمختګونو خوند نه دی اخیستی.
بله. شعیب در پیام خود از کابل نوشته کرده که ایالات متحده امریکا در پس از عملات 11 سپتامبر البته گفتند که رژیم دست نشانده پاکستان را در افغانستان سقوط داد و ای به نفع همه تمام شد. ایسا هم پیام مشابه از ولایت ننگرهار فرستاده و گفته که ایالات متحده امریکا توانست که پاکستانی ها را از افغانستان برانه و یک رژیم خوب روی کار بیا و گفتند که پیشرفت های هم در افغانستان در 15 سال گذشته محسوس است و با وجود ازی گفتن مشکلات وجود داره.
غلام سرور لیکلی دی لنامالوزه و ایزین اوریدون که وی چه دی امریکایانو لراتک سره دی افغانانو پا منس که جگری پیل شوی دی. خوزه دوی توایم چه تر دی مخی کله دی افغانانو تر من سوله و بخوا هم جنگو. بل اوریدون که وفال لغمان لیکلی وی دی امریکا لراتک سره افغانستان پر مختک کرده خو افغانانی پخپل و منزو که سره پا جنگ کردی. وسم دې ټلیفون لاله لري اوریدون کله روز هم معرفي کوي
بفرمایئ. سیب رادیو آزادی است.
سروان صاحب من یو خلوص څخه د سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او همدارنګ برای محترم نعیمی صاحب بسیار زیاد معظم و مکرم به سلامات ما تقدیم است و پیش از پیش عید سعید اضحا را برای اردوی شما و برای همکارای تکنیکی شما همچنان برای نظر صاحب برای کل اگه همکارا برای سایلا جان حسرت نظیمی چیز کسایی که مرا میشناسه نه میشناسه برای شان سلامات تقدیم استن. زمون دا پا ملکی صاحب ترکمی اندازه چی زگورم د سپتمبر د ولسمې څخه وروسته یو لړ مثبت تغییرات هم راغله او یو لړ نور مثبت تغییرات ته مونږ جنګونه نه پرېږدي. که مونږ جنګونه پرېږدي زما یوازینۍ که غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي که غواړي چې افغانستان آباد شي نو ای زما محترم ورونو که طالبان یاستئ زمونږ ورونه یاستئ که هر څوک یاست مونږ تاسو ټول ورونه یو. د طالبان څوک دي خو دغه زمونږ د ترورو د ماماو د تره زامن دي او مونږ څوک یو. نو نور د جنګه د دوی لاس واخلي په دې خاطر چې زمونږ په افغانستان کې نور هم ښه کارونه وشي لکه اوس چې د خوجرواش پروژه جوړه سوله صاحب د دسوس پروژه به د خیر سره جوړه شي همدارنګه نور پوهنتونونه او شپخانې جوړې سولې. او که مونږ تاسو په همدې جنګو کې یو یو د بل دښمني کو نو هیڅ څه نه کیږي. نو زما واژنې هله د محترم ورونو څخه دا چې په خپل منځ کې جنگونه کې د خیر سره اوس یو بل ډېر ښه کار جلالت ماب جمهور رئیس صاحب چې مهاجرینو ته 5000 نمرې زمکي د خیر سره په نظر کې نیولې دي او انشاءالله تعالی زمونږ دا مهاجرین چې راشي د خیر سره که جنگ نه د کار زمينه هم مساعدېږي. جنگ هر څه د خاور سره یو شان او که جنگ نی مونږ تاسو به ډیر زیات ترقی وکړو ملک به ډیر زیات ترقی وکړي او خدای څخه زه غواړم چې نور په ګران وطن کې صلح راشي تر څو مونږ وکولای شو مونږ بیا هم د خپل وطن ته بیا جوړونې په دغه کې خدمت وکړو په لاره کې خدمت وکړو. نور اوریدونکو ته وخت ورکوم
سلامت اوسئ. یو اوریدونکی بل هم لرلی شو ځکه چې بیا د خبرونو وخت مهربانی کوي سیب
بفرمایئ. سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم
مهربانی سیب.
سلام صاحب جون، استم خیر
سلامت و سی مهربانی کوی چی وقت کم ده و دقیقه در تپات ده لطفا او چه جر
بی امریکا دی شمر دیو سن پار مزر و سالیم لغزنی
مهربانی
دی تاسو ول چی مطبط تکرات را غلی دیو کمان سی امریکا دی شمر پو بیشن ورست با وانسان کی طول منسی تکرات را غلی دی مصبت تکرات احیس هم کتر بولی دیو کی منسی تکراتی هم داری چی زمون دي مسلمانانو یو انتقام ولای غوښنه شو اخر خو دي مسلمانانو د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه لري. افغانستان در بدر شو قومي جګړې په کې پیل شوې او سم دا اوس هر ورځ باران وځل کېږي. د افغانستان په منځ کې د ځواني واچول شمالي او جنوبي افغانستان خپل ځای له سره ولري. د پښتنو په پښتون په منځ کې جنگونه د امریکایانو له خوا ورول دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. ویلیمو چې یوه دقیقه وخت لرو، یوه دقیقه هم پوره شوه، د خبرونو وخت راغلی دی. تاسو ویل چې هیڅ تغییر نه دی راغلی، لیکن د ټلیفون له لارې آزادې خبرې کوئ او دې ته هم تغییر نه وایست. خو خیر، ستاسو حق دی، کولی شئ چې له خبرو